ده آماده نشر دارد. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور، تاسو سړی مشی یو بل پښتو خبرونه پایل شو. د دې خبرونه ډیری برخه رډوی مجلې ته ځانګړې شوی، خو دغه راز اوري چې یو امریکایي سناتور پر سپینې مڼې غږ کړی چې د عراق تیر وطن په افغانستان کې تکرار نه کړي. خو تر هر څه مخته به سید کمال شاه عارف ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي، کورنی او نړیوال خبرونه.
په سر کې د خبرونو سرچکه، افغان حکومت اختر محمد ابراهیمی د ولسمشری مانی د محافظت ادارې نوې رئیس ټاکلی. په پکتیا ولایت کې د حقانی شبکې یو مشهور قومندان وجل سوی دی، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به د منځني ختیځ د بیثباته کولو لپاره د ایران د فعالیتونو په وړاندې د متحده ایالاتو له متحدینو سره په ګډه کار وکړي. د خبرونو تفصیل: تورن جنرال اختر محمد ابراهیمی د ولسمشری مانی د محافظت ادارې نوې رئیس ټاکل سوی. د ولسمشری مانی څخه په خبره سوی اعلان کې ویل سوی چې تورن جنرال اختر محمد ابراهیمی 13 ورځې ولسمشر غنی لخوا د دغه ادارې کارکونکو ته په رسمي ډول معرفي سو. په اعلان کې ویل سوی چې ولسمشر غنی اختر محمد ابراهیمی یو وطن دوست، تجربه لرونکی او ویښ شخصیت وباله. تر دې وړاندې احمد جمیل بهرامی د ولسمشری مانی د محافظت ادارې مشر و. د پکتیکا ولایت مقاومت دغلته د حقانی شبکې د یو مشهور قومندان له وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیکا د والی له دفتر څخه په خبره سوی اعلان کې راغلی دی چې د ملا رمضان په نوم د حقانی شبکې د قومندان د دوشنبه په ورځ په برمل ولسوالۍ کې د ملي اردو د تصفیه عملیاتو په ترڅ کې وژل سوی دی. تر دې څو ورځې مخکې افغان امنیتي ځواکونو د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د عملیاتو په لړ کې د حقانی شبکې درې مشکوک غړي او یوه اندازه وسلې نیولې وې. د بغلان ولایت په مرکز پیلخمری کې سیلابونو لښت لرنه کسان مړه کړي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. په بغلان ولایت کې له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر محمد نصیر کوهزاده ازادي راډیو ته ویلي ویره ده چې سلګونو کورونه د سیلابونو له امله له منځه تللي وي، خو تر اوسه پورې د پیلخمری د سیلابونو له امله د اورتو ځاني او مالي زیانونو په اړه دقیق او نهایي معلومات نه دي خپاره سوي. بیا هم اشراغلاست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به د منځني ختیځ د بیثباته کولو لپاره د ایران د فعالیتونو په وړاندې د متحده ایالاتو له متحدینو سره په ګډه کار وکړي. سپینې ماڼۍ ویل اوباما د عمان ولسمشر سلطان قابوس بن سعید السعید ته د دوشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې وویل چې واشنګټن به له عمان او نورو سیمه ییزو شریکانو سره کار وکړي چې په سیمه کې د ایران ورانکاره فعالیتونو ته ځواب ووایي. عمان چې د خلیج د همکارۍ د شورا غړی دی، په یمن کې د ایران د مداخلې په وړاندې چې تهران د حوثي وسلوالو په ملاتړ تورن دی مخالفت څرګند کړی دی. عمان او نور عربي هیوادونه دغه راز ایران تورن کړی چې د سوریه، عراق، لبنان او بحرین د بیثباته کولو لپاره نیابتي جګړې ته لمن وهلې ده. اوباما په وروستیو ورځو کې د خلیج هیوادونو د یو شمېر مشرانو ته ټلیفون کړی او هغوی واشنګټن ته د ورتګ بلنه ورکړې چې پر سیمه ییزو مسایلو او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په تیره بیا د هغې وروستۍ موافقې په اړه ورسره خبرې وکړي چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سوې ده. په سوریه کې د اسلام پاله ډلو وسلوالو د هیواد په شمال لویدیځ کې لږ لږ 200 کوردان خوشي کړي دي. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وویل دا کوردان چې ټول سړیان او ملکي وګړي دي په سوریه کې هغه سختریزو ډلو خوشي کړي چې له النصره ډلې سره چې په دې هیواد کې د القاعده څنګه بلل کېږي اړیکې لري. د کوبانی د سیمې لپاره یو مسؤل ادریس ناسانول چې دغه سړی د یک شنبه په ورځ هغه محل برمتسي وای چې د افرین له شهر حلب او دمشق ته تلله. د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند وایي دا کسان په 15 وړو بسونو کې سپاره و او په ادلب کې چې پر یوه برخه د النصرې جبهه کنټرو لري برمتسي و. وسلوالو ښځې او ماشومان پریښي و، خو دغه سړی یرغمل کړی و. د کینیا جنگی الوتکو په سومالیا کې د الشباب وسلوالي ډلې پر مرکزونو بمباري وکړه. د کینیا د هوایي بریدونه د الشباب د هغې حملې د غچاخستو په لړ کې سوي چې دغې ډلې د اپریل په 2 نیټه د کینیا پر یوه پوهنتون وکړه. الشباب پر ګاریسا پوهنتون د سوي حملې چې 138 کسان پکښې وژل سول مسؤلیت منلی دی. د کینیا د پوز یو ویان ډیوډ اوبونیو ویلی د سومالیا د الشباب وسلوالی ډلې پر ضد به هوایی بریدونه دوام ولري. د امریکا د باستن ښار د منډو د سیالۍ پر مهال د بمی چاودنو د تورن جوهر سارنایف د محاکمې وروستی بیان پرون په موساچوست ایالت کې اعلان سو. یویش کلن سارنایف د قتل په څلور قضیو تورن دی. نوموړی تورن دی چې په 2013 میلادي کال کې د منډو سیالۍ کې دوه بمونه ایښوه چې د چاودنو په نتیجه کې درې کسان ووژل سول. څلورم هم د پولیسو د یوه افسر د وژلو تور پرې لګول سوی دی. د سارنایف مدافع وکیلانو ویلي که څه هم نوموړی په دې حمله کې لاس درلود خو خپل مشر بنسټپالی ورور تیمور لنګ چې له چاودنې څخه څلور ورځې وروسته له پولیسو سره په ډزو کښې وژل سوی و، سارنایف یې دغه کار ته هڅولی و. خو څارنوالان وایي سارنایف د دغې حملې یو فعال ګډونوال او غوښتلی چې پر متحده ایالاتو تروریستي برید وکړي. ټاکل سوی دی چې قضایي هیئت نن خپله فیصله اعلان کړي. د اوکراین په ختیځ دونیسک ښار کې بلتون پال وسلوالو 14 حکومتي سرتیري خوشي کړي دي. د بلتون پالو یوه چارواکي ویلي دا 14 سرتیري وروستي اوکراینی عسکر وو چې له دوی سره د جګړې د زندانونو په توګه بندي وو. د اوکراین خبري اژانس دغو خوشي سوو سرتیرو تصویرونه خپاره کړي چې بس ته د ختلو پر مهال ښکاري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو په خپله ټویټر پاڼه د دې سرتیرو خوشي کېدل تایید کړي او هغوی اتلان ګڼلي دي. او د ترکی حکومت تیر ورځ ټویټر، فیسبوک او یوټیوب انټرنیټ پاڼې وتړلې. ترکی چارواکو دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې دغو پاڼو د چپلاسو لخوا له ترکیې د یو برمته سوي څارنوال تصویرونه خپاره کړل. ترکی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د دې هیواد چاپ حوریت ورځپاڼې ویلي د دغو انټرنیټ پاڼو چلوونکو ته عدلي چارواکو امر کړی چې خپل فعالیت بند کړي. ترکیه ورځپاڼو ویلي په داسې حال کې چې د برمته سوي څارنوال د خلاصون لپاره عملیات روان و، یادو انټرنیټ پاڼو د هغه تصویر خپور کړی چې تښتونکي پرې وسله ایښې ده. د ژغورلو د عملیات پر مهال د ترکیې د برمته سوي څارنوال ووژل سو. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که خبرونه بیا هم غواړی ولولی د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو .org. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د دې خپرونې ډیری برخه راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پر دې سربیره دغه راز اوري چې یو امریکایي سناتور پر سپینې ماڼۍ غږ کړی چې د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار نه کړي. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. خو راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس یوه غړي چې په وروستیو کې د سیمې یو شمیر هیوادونو من جمله افغانستان ته سفر کړی، پر سپینې ماڼۍ غږ کړی دی چې د عراق اشتباه په افغانستان کې تکرار نه کړي. جمهوري غوښتونکو سناتور کوری ګارډنر له افغانستان څخه په تدریجي ډول د سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د حکومت پریکړه ستایلې ده او په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوام غوښتنه کړې ده. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
جمهوري غوښتونکو سناتور کوری ګارډنر ویلي د امریکا حکومت باید په افغانستان کې هغه خطا تکرار نه کړي چې په عراق کې کړې ده. د امریکا چاپ ډینور پوسټ ورځپاڼې د سناتور کوری ګارډنر چې په دې وروستیو کې له افغانستان او منځني ختیځ کتنه کړې ده په حواله ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش فعالیت ته په پام سره موږ باید یقین شو چې افغانان داسې پړاو ته ورسیږي چې په خپله له ځان څخه د دفاع جوګه شي. سناتور ګارډنر په دې اړه چې د ده په نظر امریکایي سرتیري باید تر کله په افغانستان کې پاتې وي وویل، دا پریکړه به د متحده ایالاتو ولسمشر او پوځي قومندانان کوي. هغه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پروسې د ورو کولو په اړه د سپینې ماڼۍ پریکړه هم ستایلې ده. له افغانستان، کویت، عراق، اسرائیل، اردن او برتانیا څخه د متحده ایالاتو د کانګرس د دغه نوي غړي د کتنې هدف د نړۍ له مشرانو سره د اړیکو ټینګول ښودل شوی دي. ویل کېږي چې سناتور کوری ګارډنر په دې وروستیو کې د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی دی او نوموړی هڅه کوي چې د امریکا د بهرني سیاست په برخه کې پالیسي جوړونکی رول ولري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري او مخکله دي چې د ازادي رادیو مجلې ته ورورسیږي د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي ته بغښ شو.
نیویورک ټایمز رسپانې د برېټانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ډیوډ میلیباند یو لیک خپور کړی چې سرلیک یې افغانستان د نورو بشري مرستو غوښتنه. ډیوډ میلیباند په دې لیک کې لیکلي د امریکا او افغانستان د بل فصل اړیکو کې د هغو میلیونونو بېوزلو افغانانو لپاره د مرستو خبره نه ده شوې چې په تیرو دیرشو کلونو کې د کورنیو جګړو او شخړو له امله بې ځایه شوي او ژوند یې بیخي خراب دی. دې کسانو په افغانستان کې یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. ډیوډ میلیباند نیویورک ټایمز رسپانې ته په لیک کې دا هم لیکلي چې په افغانستان کې به هیڅ ستراتیژي بریالی نه شي تر څو دغې ستونزې ته پکې د حل لار نه وي سنجول شوي. د میلیباند په نظر په تیرو څو کلونو کې افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو ملکي مرستې نیمایي کمې شوي دي. دغه راز ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بشري مرستو غوښتنه کړې خو تر اوسه ورته د مرستو په سلو کې شل رسېدلې دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر نیویورک ټایمز رسپانې ته په دې لیک کې وړاندې لیکلي د افغانستان د جګړو او شخړو له امله شاوخوا ولکه افغانان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي او دا هیواد د بشري پرمختګ په مقیاس په نړۍ کې تر ټولو ټیټې سطحه کې دی. د میلیباند په باور د خلکو د ژوند ښه کېدل به د دې هیواد پر راتلونکي ثبات زیات اغېز وکړي. یور ایشیا خپرونې په یو مضمون کې د افغان خزینه فعالانو او د هغوی د هیلو او هلو ځلو په اړه مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي کامله صدیقی هغه افغانه ده چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اوبدل، کالی ګنډل او جوړول زده کړل او هغه وخت چې ښځې له کار کولو څخه منع شوې وې صدیقی د خپلې کورنۍ لپاره د عاید ترلاسه کولو په مقصد کار ته دوام ورکړ او هغه جامې به پلورلې چې دی او خویندو به په کور کې جوړولې. کله چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم ړنګ شو له صدیقی سره 1500 افغان ښځو کار کاوه. صدیقه هغه مهال 18 کلنه وه. خبرونه زیاتوي د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته کامله صدیقی له ځینو انجوګانو یا غیر دولتي ارګانونو سره کار پیل کړ. نوموړی لومړی د نړیوال مهاجرت سازمان او بیا د هابیتات او مرسی کورپس موسسو سره د سوداګرۍ چارو د روزونکو په توګه کارونه وکړل. خبرونه لیکي دغه افغان جنې په 2004 کال کې فرصت پیدا کړ چې ځان ته خپل بزنس یا تجارت ولري او د کاویان په نامه بزنس خلاص کړ. په دې ځای کې خلکو ته د شخصي کاروبار یا بزنس پرانستلو ټول لازم مهارتونه ښودل کیږي. کاویان دا مهال په دریو سیمو یا ځایو کې له سلو زیات کارکوونکي لري او په ټول افغانستان کې 43 پروژې پر مخ وړي دي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی ومانیم د ونی فرنګی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ډاکټر محمد ابراهیم شینواری د خپل نوی چاپ شوی کتاب د ژوند روغتیایی لارې په اړه کې غږیږي.
ان له دې پنځه بجو تر سبا پنځه بجو پورې په دې سړي ساتي کې چې زه کوم فعالیتونه کوم د دې ټولو لپاره روغتي لارې شته.
په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعرې په پسرلنی او شاعرانه وغم کې ګډېګو.
پسرلی کې می سنگار ته جوړ دک می کجل دې غایا سمر خپلې بوې د نارنج ګل دې
لاندې کایات او نور مطالبه هم لرو. په پایل کې نجیب زمان د ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
تیره اونۍ د سارک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیانو د لمانځنې کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست او د دغه کمیسیون د رئیس سید مصدق خلیلی په مشرۍ غونډه وکړه. په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست په لنډو خبرو کې د کمیسیون د کار رپورت وړاندې کړ او څرګنده کړه چې لا هم ځینو وزارتونو او خپلواکو ادارو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د هیله وکړه چې اړوند وزارتونه په خپلو مسؤلیتونو عمل وکړي تر څو وکولای شو بامیان د سارک د فرهنګي پایتخت په توګه په ششان ولمنځو. وروسته کمیسیون د رایو په اتفاق څلور امنیتي، فرهنګي، تشریفاتي او د تهیه او تدارکاتو کمیټې جوړې کړې او څلور ګونو کمیټو ته دنده وسپارل شوه چې په راتلونکي غونډه کې دي چې د روان کال دورې د میاشتې پر 15 نیټه د شنبه په ورځ جوړیږي. د یو منظم پروګرام په باب د خپلو اجرااتو رپورټونه غونډې ته وړاندې کړي.
The
د شمرق تاریخي څلی د ورانیدو په حال کې دی. د شمرق تاریخي څلی چې د بغلان ولایت له لرغونو آثارو څخه ګڼل کیږي، د جوي حالاتو د اغیزو له امله د ړنګېدو په حال کې دی. دغه څلی چې په پولي خمري ښار پورې اړوند د شمرق د کلي د جنوب په 5 کیلومتره کې د وغره په لمن کې حکاکي سوی دی، د مشهور فرانسوي لرغونپو ښاغلي فرانس ګرین لی په وینا د بامیانو د بودا تر مجسمې وروسته په افغانستان کې دوهم مقام لري. د شمرق تاریخي څلی تر میلاد مخکې له آثارو څخه ګڼل کیږي چې د مختلفو ژویو په انځورونو ښایسته سوی دی. د بغلان د چارواکو په وینا کې دې څلی ته توجه ونسي، ممکن ډېر ژر په بشپړه توګه ونړیږي.
نارن چې ګل شي او وږمه یې په لارو او کوڅو کې له پسرلني تراوت سره ملګری شي، د افغانستان د ختیځې سیمې بلبلان د دې ګل له وږمو سره خپله پسرلنۍ نوه ملګری کوي. دا میله له نن څخه شاوخوا 50 کاله له مخه په رسمي شکل د ننګرهار په سپینغر هوټل کې جوړه شوې وه. له هغه وروسته بیا د مختلفو ګلونو په نوم په کندهار کې، په میدان وردګو کې، په چاریکارو کې، په لوګر کې، په مزار شریف، زابل، غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې دا میلې رواج شوې چې تر ننه پاللې کېږي. د ننګرهار له سږنۍ شاعرانه میلې څخه شاه محمود شینواری رپورټ راستولی دی. دا اوریدلو بلنه درکوم.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې د نارنجګل دودیزه مشاعره د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې د ختیځ میشتو شاعرانو سربیره ورته له مرکز او نورو ولایتونو څخه هم په سلګونو شاعران او د ادب مینوال راغلي وو. ځینو شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنجګل په اړه ترتیب کړي شعرونه ولوستل. شمیر نورو شاعرانو بیا د ټولنې ناخوالې د شعر په ژبه تر خلکو ورسولې او دا رنګه خوږ ژبو تر نمویونکو بیا د سولې پیغامونه وړاندې کړل.
یو دوه دانې زینو مشهور په رشوت کې، یو دوه دانې زینو مشهور په رشوت کې، اوس د هر دفتر کې ناسي شفاره جلال آباد کې او د کابل مفتش جمی کې راځي. د کابل مفتش جمی کې راځي هم چکر هم لوګو خو خواړه جلال آباد کې او ده هر سپری مانی ده خدای ده هر سنور مدیر کری فرق شورا نخوڑ دیدی مازد جلال آباد کی
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وویل چې په دې مشاعره کې شاعرانو ته پوره وخت ورکړل شوی دی او د دوی لخوا پر شاعرانو هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی. نوموړي وویل دا چې د مشاعرې لپاره د ولایت مقام انتخاب شوی، له دې څخه یې موخه د مشاعرې نظم او د امنیت ټینګښت دی.
او د سرخلاصو غونډو مدیریت به سختي ځکه چې هغه کې هغه نو ناس ګډونوال به دی، هغه د شاګردانو حیثیت پیدا کوي او شاګردان کله کله نه به شوخي کوي، نو دغه د شوخي د کنټرول لپاره هم پکاري. او بل دا چې موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې امن ګواخل شوی دی، موږ د امنیتي ستونزو سره مخ یو.
د افغانستان د سیمیزو مطالعاتو مرکز مشر لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سګنی مشاعره د تیرو کلونو په پرتله ښه ورزوله او وی ویل چې د ځینو بېمانا شعرونو او بې نظمۍ مخه نیول شوې وه.
هغه څه چې مونږ یې له ډېرو کلونو په ارمان کې وو چې عاطفه پښتو شعر ته بېرته راستنه شي او نور نو د وینو د بهولو او د بې ځایه تش په نامه حماسو پیغامونو ځای ورو ورو بیرته عاطفي او مینې نیولی. هغه څه چې د شعر ګاڼه ده. دوهم یو څه وخت د نارنج ګل مشاعرو له کېدو څخه یو څه ګیلې وې چې معمولا بې نظمه کېږي. عملا نیکه مرغه داسې ښکاري چې موږ بیرته ورو ورو د یوې ادبي او فرهنګي غونډې هغه ټولو نزاکتونو او ضروري چوکاټونو ته بیرته ورګرځو.
لیکوال شاعر او نقاد استاد نجیب منلی هم په سګنې مشاعرې خوښي ښکاره کړه او وی ویل چې د نورو کلونو په پرتله د شعر معیار ته زیات پام شوی و.
نننې مشاعره کې ما ځینې داسې بیتونه واورېدل چې واقعا په دې ارزي چې سړی یاد کړي او په یاد یې ولري. نو د دې نه زه فکر کوم چې د ننګرهار د شعر ګل په غوړېدو دی او د دې انتظار کېدلی شي چې په راتلونکي کې هغه د تیر وخت اهمیت چې ننګرهار درلوده بیرته راژوندی شي.
د مشاعرې په نیمایي برخه کې په ننګرهار کې میشت افغاني سیکانو بیا د نارنج ګل میله د خپل ځانګړي دود ډول او سورني سره ونمانځله. د ویلو د چله سباندی 50 کلونو راهیسی په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله جوړیږي چې د دې مشاعرې څخه په الهام په نورو ولایتونو کې هم ورته مشاعرې د هغو سیمو د موسمي ګلونو په نوم ترسره کیږي چې په کندهار کې د انارګل، په میدان وردګو کې د منې ګل، په لوګر کې د سنځل ګل، په خوست کې چنار، پکتیا کې نختر، په کندوز کې د ریدی ګل، په مزار کې د ګل سرخ او په کونړ کې بیا د کونړ سیند په نومونو مشاعرې د یادولو وړ دي.
کابل ښاروالي درې کاله لمخه د دارلامان او چلستون ماڼیو د بیا رغونې تکل کړی و، خو په تیرو دریو کلونو کې د دغه دواړو ماڼیو صرف د احاطې دیوالونه او پیاده روونه څه ناڅه رغول شوي. ماڼۍ هماغسې ړنګې، کنډر او کنډه ولاړې دي. زموږ همکار خان محمد سیند دا موضوع په دې راپورټ کې راسپړلې ده.
د کابل یو شمېر اوسېدونکي ټینګار کوي چې په کابل ښار کې د موجودو تاریخي او فرهنګي آثار او ځایونو د بیا رغولو هڅې چټکې شي. دوی وایي د دارالامان او چلستون ماڼۍ چې د هېواد له تاریخي او فرهنګي ارزښتونو څخه دي، له ډېرې مودې راهیسې ویجاړې پرتې دي، خو رغولو ته هڅې نه دي شوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي محمد سلیم د دارالامان د ماڼۍ په اړه آزادي راډیو ته وویل.
یو تاریخي ځای دی، باید دا جوړ شي. افغانستان سره ډېر کومکونه وشول، دولت دې ته پاملرنه ونه کړله او که چېرته دا جوړ کړی و دا به نو ښه خبره وه. زموږ خلکو دپاره فشار به یې ښکله کړی و. دا تقاضا ده ورو چې هغه پیسې چې مرسته کېږي هغه په داسې ځای باندې ولګوي چې تاریخ ژوندی شي، ځای وساتل شي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې سربیره د کابل ښار په عمده فرهنګي ځایونو په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 فرهنګي آثار او ځایونه شته چې شاوخوا وسوی د لا زیانمنېدو له خطر سره مخ دي. د دې وزارت مسؤلین وایي د دې آثارو او ځایونو ساتلو او بیا رغولو ته پلانونه ترتیب کړي، خو د بودیجې د کموالي او ناامنیو له امله نه دي توانېدلي چې کارونه یې پیل کړي. له شاوخوا 14 کلونو راهیسې د کابل ښار په اکثره ناحیو کې لوړ پوړې ودانۍ، مارکیټونه، هوټلونه، بلاکونه، ښارګوټي او کورونه جوړ او لا جوړیږي، خو په دغه مخ په پراخېدونکي ښار کې د دارالامان تاریخي ماڼۍ لورای ښکاري چې ړنګه بنګه ولاړه ده. شاوخوا 3 کاله د مخه کابل ښاروالۍ تصمیم ونیو چې دا ودانۍ د خلکو، خصوصي سکتور او حکومت په مالي لګښت ورغوي، خو لیدل کېږي چې دا تصمیم اوس هم عملي نه شو. په دې هکله د کابل ښاروالۍ مرستیال خوشمن علومي آزادي راډیو ته وویل. د وبل د ښار جوړونې محترم وزارت له دې سره علاقه ښودلې او مسؤلیت اخیستی دی. موږ یې ټولې نقشې ترتیب او تنظیم کړي دي. هیله ده چې کار پیل شي. موږ حاضر یو چې په دې برخه کې ښه همکاري وکړو. ښاغلی علومي دا هم وویل چې د دې ودانۍ بیا رغولو ته له خلکو څخه شاوخوا 80,000 ډالر ټول شوي، خو څرنګه چې د دې ودانۍ رغولو ته 1.5 میلیون ډالر تخمین شوي، د وزیرانو شورا دغه پروژه د ښاري پراختیا وزارت ته ورکړه. په دې هکله مو د ښاري پراختیا له وزارت سره بیا اړیکې ونیول، خو مسؤلینو یې په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. کارپوهان وی د تاریخی و فرهنگی آثار و افزاینو ساتنه کولی شي چې د هیواد مختلف و قومونه ته دا وخی چې دوی د یو ګډ تاریخ او فرهنگ خاوندان دي. دوی تاکید کوي چې دغه تاریخی ارزښتونه دې وساتل شي. له دې جملې نه میر احمد جوینده آزادی راډیو ته وویل:
افغانستان که دیر تاریخی آبادات شده چه طول دی افغانستان دی تاریخ اریک لفخوا زمانی و سخر تینگوی او خلق پدیه پوستی چی دقیق بنای تاریخی دی افغانستان دی ملی وعدد لپاره یا مهم و تینگ شمال کیک شد. مگر متاسفانه دی افغانستان دولت دی فرنگی بناها و دی ترمیمون و لپاره دیر کم توجه کرده ندارود چی داسی تاریخی آبادات به ترمیم سی و دی استفاده برگو روزه.
د افغانستان لرغون پیژندون کې وایي چې د هیواد په شاوخوا دیرش کلنو جنګونو کې په زرګونو تاریخي آثار بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي، ځینې تاریخي سیمې زورواکانو غصب کړي او یو شمېر مهم آثار چې نړیوال شهرت یې درلود ویجاړ شوي دي. دوی وایي که د افغانستان تاریخي او لرغونې سیمې ورغول شي، د نړۍ له هرې سیمې نه به سیلانیان دې هیواد ته راشي او له دې درکه به هیواد ته ډېره ګټه ورسیږي.
په دې وروستو کې دانش خپرندویه ټولنې په 300 مخونو کې د ژوند روغتیایي لارې په نوم کتاب چاپ کړ. دا کتاب ډاکټر محمد ابراهیم شینواری لیکلی دی. ښاغلی شینواری د خپل کتاب د پیل په خبرو کې کاږي: کله چې کوم نوي ګټور څه ولولم، معمولا مازدیګر خپلو ماشومانو ته تشریح کوم، نو هر ځل به دا فکر راته پیدا کېده چې که دا معلومات خپلو اولادونو ته ګټور ګڼم، ولې ټولو افغانانو ته نه رسوم؟ د دې ګټور کتاب په باره کې زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلي شینواري سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ډاکټر صاحب اول خو سلام، بیا پوښتنه به مو کوم، می تاسې نوی کتاب چې چاپ شوی دی د ژوند روغتیایي لارې، که زه ووایم چې دغه کتاب یو کورنۍ ډاکټر، نو زه به په سمه وم که په غلطه به وم؟
ډېره مننه ول د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته باید سلام ووایم او ستاسو خبره سمه ده. یعنې دا کتاب د کورنۍ لپاره دی، د کورنۍ استعمال لپاره، او که یو کورنۍ ولولي خپلو کې په بحثو کې مطالبه شریک او عملي کړي، نو تر ډېره به ډاکټر ته مجبور نه شي.
ډاکټر صاحب، تاسې مقالې ما کله کله فیسبوک کې لوستلې، ډېرې هغه موضوعګانې چې یعنی مونږ ورسره مخ یو خو مونږ ته داسې خاص فایده نه پکې ښکارېدل، یا به نو خبر فرزن او به په کومه اندازه باید وڅښل شي، یا د سابو ګټې چې په کلو کې ډېره عامه غذا ده هغه او په ډېره ارزانه پیدا کېږي، څنګه مو داسې ساده ساده موضوعګانې په تاسې ډېرې مهمې ښکاره کولې خلکو ته؟
ډېر مهمه خبره دې وکړه. خلک فکر کوي چې که ښه ژوند غواړو، یو عالي ژوند غواړو، ډېر لوړ اقتصاد ته ضرورت لرو، یا فکر کوي چې ډېر فوق العاده کورونو ته ضرورت لرو، یا فکر کوي چې ډېر لوړ موقف ته ضرورت لرو، خو دا فرصتونه ټول ته برابر نه دي. زما هدف دا و چې کله چې مونږ خدای پیدا کړي، هغه بیا زموږ د ژوند لپاره لوړ او ټیټ خلک یې د یو حکمت دپاره پیدا کړي چې یو بل ته په کار راشي، او که نه وي نو ټولو خلکو ته د ژوند ښه فرصتونه ورکړي. نو ما دا وغوښتل چې هغه خلک چې لوړو مقامونو، لوړو فرصتونو، لوړو اقتصادي منابعو ته لاسرسی نه لري، امکانات نه لري، دوی ته دا وښیم چې تاسو په همغه خپل حالت خوشحاله اوسئ، او په همدغه حالتونو کې هم کولی شئ چې یو ډېر روغ، خوشحاله او خوشبخته ژوند ولرئ. او دا ورته وښیم چې هغه څه چې خدای پیدا کړي، هغه تر ټولو ښه دي، تر ټولو اسان دي، تر ټولو ارزان دي، او که موږ یې په متوازن ډول استعمال کړو، فایدې او ګټې ډېرې دي.
او هغه څه چې فرزنی مونږ تاسې په لاس کې دي، عموما کېدای شي مونږ کورنۍ غذا هم هغه وي، خو مونږ فکر کوو چې نه، ولا دغه سابه چې مونږ خورو، هغه یو متل دی وایي غوښه که ډېره زبونه شي هم وایي تر سابو ښه ده، خو برعکس به وي دا خبره.
نه، اصل هر یو پکار دی. یعنې لکه د هند خلک غوښه نه خوري، په ځان یې بنده کړی. هغه سرویګانې او ریسرچونه چې هند کې شوي، متاسفانه ډېره لوړه فیصدي د ښځو کم خونی دي یا نارینه کم خونه دي. نو مونږ داسې وایو چې په ځان هېڅ نه خواړه نه بندو، هغه د خدای نعمتونه دي، خو که کم خواړه یا کم امکانات مونږ ته د ژوند د نورو فرصتونو د نشوالي له امله لاسته نه راځي، د هغې بدیل شته. مثلا که غوښه ماشومانو ته خپل ورکړو، دا ډېر ښه بدیل دی د هغوی کمخوني او د ځینې نورو کیمیاوي موادو لکه ویټامینونو، منرالونو کمښت ډېر زر رفع کوي. خو که یو کور د اقتصادي ستونزو له امله غوښه نه اخیستی، بدیل یې شته. وریژې، مستې، لوبیا، دال، دا سره ګډ کړي، ماشوم ته دې ورکړي، هماغه د غوښې بدیل کېدای شي. لوبیا دې ورکړي، د غوښې یو بهترین بدیل کېدای شي. په نورو موجودو خوراکونو کې چې ارزان دي، دوی په خپل پټي کې کرلی شي، د خپل باغ یا باغچې نه لاسته راوړی شي، هغه د غوښې یا د ماهیانو او یا د چرګانو د موادو کمبود په دغه جبرانېدای شي.
تاسې د هند خبره وکړه. هند کې عموما زه چې څومره خبر یم، دغه فلمي ستورو یې فکر کوم دا خبره ډېره عام کړې ده چې ویجیټیریان یا هغه خلک چې یوازې سابه خوري یا میوې خوري، وایي د دوی چیره وای ځوان پات کیږي وجود خو فکر کوم دغه تاثیر د خوخه بیا تاوان کړي د تاسو خبره
نه توازن زمونږ استاد دینم مونږ ته توازن درسوي او چ ټول شان تل تدلی وساته ام اغانو اعمال حرکت خوراک بل امر ده چې وخوري وسکه خو ځات امه کوي نو خوراک کې به دا نه دی ویل چې خوخه مخوري سابه وخوري یا سابه مخوري میوه وخوري دا کتاب چې ولري یعنی ول برخه تغذیه ده او کې د زما استاد منس کې تفاهم یو سن زم ده چې ډېر برخه یو از تغذیه برخه کې چاپ شوی دی نو تاسو ما غلوستي خو په تغذیه کې یو قانون تکرزونه هغه د شي د ټولو گروپون ترمنځ توازن ساتو یعنی هغه گروپونه خوړو کم دي سابه دي مختلف ډولونه میوه دي دا مختلف ډولونه غلې او دانې دي لکه غنم ورجی جوار دا دغه مختلف ډولونه او غوښه پروتيني مواد دي چې دا په څنګه یو ښه ماهی چر په څنګه لوبیا او دال او دا هم راتلی شي او اخرنه گروپ د شوتو مستې او دا وای د شو دو محصولات دي نو په دې پنځه گروپونو کې توازن د روغتیا بهترینه لار ده کغه چې ډیرم شي د تکلیفونو سبب کېدی شي او که به خوم نه خوري د زینو تکلیفونو سبب کېدی شي او که ټول تمرکز په سبو کې یا ټول تمرکز په اوبو کې د وجود ضرورت نه رافه کې نو په دې سبب چې ار ډول شي نه خوري خو په توازن
ښه ډاکټر صاحب اوس په دې کتاب په اړه دا پوښتنه وکم چې تاسو دغه کتاب په وو برخو ویشلې دي فرزن خوراک څخه او تنفس یو برخه ده فزیکی فعالیتونه بل برخه ده دماغي فعالیتونه بل تولنیز فعالیتونه څلورمه پورا و آرام خو پنځمه دعا او عبادت یا روحانی فعالیتونه شپږم او ومه ځانګړي محافظتي تدابیر دي او رښتیا اته برخې دي د دې ټولو برخو ترمنځ د توازن ساتل دي اول مو ولې داسې په دومره برخو ویشلې دي څو مو هدف ورنه
او دام ډیر جالب پوښتنه ده زه چې کوم دفتر کار کوم ډیر په تغذیه او په غذا او دغه برخو تمرکز کوم وروسته چې مې فکر وکړ چې د یو متوازن روغتي ژوند لپاره یوازې خواړه نه دي یوازې وب نه دي نور برخم دي نو په دې حساب ما به تصمیم ونیو چې دا نور ته مرزیت کوم تغذیه کې یو مسله ده چې لایف سایکل اپروچ ته د ژوند ټولې دورې لپاره لارې چارې او د ژوند د خ او روغتي پرمخ وړلو لپاره هم یو لارې شته چې د سلیری ساته لارې چارې ده چې مثلا سر 15 بجې زره پاتېګم د ملازان سره او بیا نه 7 بجې د کې مو سر 15 بجې بیا پاتېګم مې نه لدې 15 بجې تر سبا 15 بجې پورې په دې سلیری سات کې چې کوم فعالیتونه کوم د دې ټولو لپاره روغتي لارې شته نو په دې سبب یوازې تغذیه باندې به ما اکتفا ونه کړ او تصمیم مې ونیو چې په دغه څلور ساعتو کې که زه ډوډۍ خورم خو بیا کارم کوم د کار په څنګ کې عبادت هم کوم د عبادت په څنګ کې فزیکي فعالیت هم ضرورت لرم دا په څنګ کې زه فکری فعالیت هم ضرورت لرم یا کوم نو د همدې لپاره تصمیم ونیو چې په یو څلور ساعتو ژوند کې چې موږ د هر فعالیت سره مخ کیږو هغه کې صحیح لارم شته غیر صحیح لارم شته اوله برحلول د تغذیه باره کې د اوبو هوا تنفس فکر کې چې مهم ترین هم دا دی به چې روحاني فعالیتونه تلاش فکر کې چې ټول شی هم د عبادت او دعا ده ځکه موږ د خدای سره وصلې وو د مایوسی کمزوري محدودیت هم رفقیږي کله چې به فزیکی فعالیت ته د سپورت فائدې وګوري چې عضلې هم قوي کیږي تنفس هم قوي کیږي وجود هم تندرست کیږي د مرضونو مخنیوی کیږي یا دماغی فعالیتونه ته چې وو دا ټول شیان خو ماس پورې منحصر ځکه که موږ فکر وکړو که خلک رن جوړیږي که مثبت فکر وکړو مثبت شخصیتونه جوړیږي که منفي فکر وکړو منفي کیږو که ډاډمن فکر وکړو ډاډه کیږو که یوه برخه لولي فکر کوي چې ټول شیان داره نو ما به کله چې یوه برخه ولیکلې دا دا خپل لیکنو نام داره اوچته شو چې که د ټولو برخو توازن وساتو کامیاب شو کې یعنی ژوند یو اړخ نه لري
ډاکټر صاحب د دې کتاب کله چې فیسبوک کې تاسو معرفي کړي دی یو ځای مو لیکلي دي چې دا ما خپل ځان او اولادونو ته ګټه ور تشخیص کړي وو څنګه تاسو دغه موضوعګانې په کور کې شریکولې بیا مو هغه په اصطلاح فیدبیک مو اخیسته چې هغه څه وایي دی ډیر مهم درته ښکار
شو هم تاسو ته معمولا زما ذکر چې زم به خپل اولادون سره کینم دوی نه پښتنه کوم سمز د کړي زم مرته لیک معلومات ورکوم او اوس چې مې دا کتاب لیکلې دا کتاب لولو لکه یا یو صفه زلولم یا خپل مشر لور تر کوم به یو زوی تم ورکوم ان تقریبا نیم ساعت خو کم تر کومه کله چې یو ولول بیا نور نو ام تاسو دینه تاسو دکړه کم پیغام پکې ده نو هغه ګټور ما ته ګټور یان دا وي په سلو کې تغیر راغی هغه وسله سونه په صابون انځي مثلا سارم غفونه برسي ما خام چې ویل کېږي ما غفونه برسي اخره کې ګروپونو ته متوجه دي منځ او داس عبادت تم توجه کوي سپورت تم کوي نو موږ ته ګټه وکړه نو زه په دې مطمئن یم چې ارشاد یې کوي
ډیر ښه تاسو دا ویل دي چې فرزندغه کتاب کې یو ډاکټر نیولې د یو کلیوال سړي یا د یو ماشوم پورې ټولو ته پیغامونه شته دي موږ چې دا اوس ځینې کتابونه لولو فرزن چې چاپ شوي دي کاغه د پونتون کتابونه دي کاغه نور ځینې علمی کتابونه نه دی کشباړی دی یعنی ځینې خلک وی ډیر چیز دی خو خلکو ته رسوي نشي په هغه چل چې خلک هغه هدف راوخلی چې د پزړه کې دی تاسو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه کړی په دې کتاب
زه دی وکړم چې ما پیغام رسول اول هو دا ستاسو خبره مهمه ده چې پیغام په زړه کې بل منل یو بل ته رسول بل منل لري مطمئن یم چې دغه هدف رسول او هغه وجه ده چې ما کوشش کړی چې ساده ولیکم طبي اصطلاحات او علمي اصطلاحات په کم کم پښتو یې ډیره سوچنه یي چې یوازې یو پنځه دی باندې پوه شي مروجه پښتو او هغه پښتو چې کله کور کې په هغه پښتو چې زما مور پوهېږي په هغه پښتو چې زما ورور او زما پلار پوهېږي په هغه پښتو چې زما اولاد پوهېږي هغه مې لیکلې بل کوشش مې کړی چې ډېره محلیم نه یي یعنې زه د کونړ یم خو د کونړ اصطلاحات نه یي د افغانستان د ټولو خلکو تر منځ اصطلاحات دي د پوهاوي کمیونیکیشن کې خو ما یو څه کورسونه او درسونه هم لوستي کوشش مې کړی چې هغه مراد کړم خو اوس هم پوهېږم چې ځینې اصطلاحات لا هم مشکل دی لکه ما ته فیډبک د ځینې ورونو ځینې مشرانو راغی لکه یو راته وویل چې دا الکترولایټ باندې خو زه پوه نه شوم هغه سپاره پښتو لغت مانو پیدا کړی تر هغه وسه وسه مې کوشش کړی خو په راتلونکو چاپونو کې بیا هم زما کوشش دا دی چې څومره ساده کولی شو چې هغه اصلي پیغام خلکو ته ورسي یو بل وړاندیز زما یو دوستو کو ډېر جامع و چې که دا کتاب په څنګ کې یو لنډیز هم چاپ شي چې هغه ډېر تصویري چې هغه خلک که سواد هم نه لري چې هغه هم پرې پوه شي لکه د کورنۍ یو باسواد ټولې کورنۍ تشریح کې وروسته هغه ښځې یو میندې او زموږ نیګانې هم چې دا وګوري پوه شي چې دا پیغام څه یو بل سره وصل لري نو که داسې هم وکړه شي ان شاء الله
دا خو یعنې اوس چاپ دی راتلونکي کې
راتلونکي کې داسې وشي خبر شي یو اخرنی پیغام زما دی چې کتاب آخر کې یو چک لیست دی یا پوښتنه لیک دی د ټول کتاب تقریبا لنډیز هلته دی چې آیا نن وختي له خوبه پاڅېدی متوازن خواړه مو وخوړل فزیکي فعالیت مو وکړ دعا عبادت مو وکړه درسونو کې م خپل سهم ادا کړو یا خپله وظیفه مې اجرا کړه په وظیفه کې په خپله وظیفه متمرکز وي خپله وظیفه م ښه اجرا کړه اجتماعي اړیکې مو ښې وي خپلو دوستانو همکارانو دفتر ملګرو سره معاشرت ښه و دغسې یو ډېر څلوېښت پوښتنې دي پنځه دقیقې وخت نیسي نو زما دوه پیغامه دي اول دا چې د افغانستان ټول خلک دا زما خبرې اوري او دا کتاب ترلاسه کړي ډېر ګټور کتاب دی دویم کله چې ترلاسه کړي خپل اولادونو او مېرمنې سره د شریک ولولي او بحث دی پیوکي نتیجه یې راوباسي چې پوه شي او دریم دا چې دغه پوښتنلیک د هره شپه تکرار کړي چې موږ نن څومره روغتیايي لارې عملي کړي او څومره هغه لارې چې روغتیايي نه دي ترسره کړي
یعنی
ځان دی وپوښتي ځان دی ورځي دا ارزونه ځاني ارزونه دومره فایده لري چې مثلا فکر کوم یعنی دریم چې بعد بدوی پوه شي چې ډېر زیات نوي روغتیايي سلوکونه خپل کړي او غیر روغتیايي پرېښي دي ډېره مننه ډاکټر صاحب ډېره مننه شفقت
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
په دنیا کې د کونګ په باره کې د خلکو ترمن مختلف باورونه موجود دي خلک مرموز الوتون کوي ګني ځکه کونګ د نورو الوتونکو خلاف چرګ بانګ او ماخام لیدل کی نور پټوي په انګلستان کې خلک تر بل هر الوتون کې د کونګ ډیر قدر کوي او د شپې پاچای بولی چنایان د مثبت انرژي په سترګه ورته ګوري په فرانسه کې خلک کونګ د بخت نخه غني هغه څنګه او دیوال بختور غني چې کونګ ځاله پکې جوړه کړې وي همداشان د چاپریال ساتنې چېړونکې کونګ لکه خارو د طبیعت او چاپریال لپاره مفید الوتون کوي غني خو په افغانستان کې برخلاف دا د شپې پاچا شوم ګڼل کیږي ډیر کسان په دې باور دي چې چرته کونګ کړنګ وهي هغه مینه سپیریږي خلک یې غږ او ناسته بد انګیري وږمې رشیدی لنډ حکایت واستی په حکایت کې د مرغانو پاچا کونګ ته په قار شوی دا چې ولې په حکایت کې به یې واورو
دوا ملګری وخت کوتره او گونځي گونځي کوچنی خاپیرک په ګډه په سفر ووتل دل مرلا پریوتو او د تیارو لره وتل سره سم تیز باد روان ووت طوفان شو او دوی دواړه ملګری د پناه ځای په لټه کې شول خو مرغان په خپل ځالو کې په درانه خوب بیدو او ځناور د باد او باران له لاسه د خپل سمڅو او غارونو تل ته ننوتي وو هیڅ څوک نه پوهیدل چې په دغه طوفاني شپه کې دوه مسافر د شپې تیرولو په ځای پسې ګرځي کوتره او خاپیره کوروسته له ډیر لټونه یوې زړې ونې ته ورسېدل چې منځ یې ګوګ و او یو کنګ پکې میښ ناست و ګردې سترګې یې ځلېدلې خاپیره ورته وویل موږ مسافر یو د شپې ځای نه لرو د باندې طوفان دی، اجازه را کوي چې شپه له تاسو سره تیر کړو. کونګ په نظر د ورتلو اجازه ورکړه او په تریو تندی د ډوډۍ سات ورته وکړه. د کوترې خوراکی چې ډیره ستومانه وه ډوډۍ ته زړه نه کېده، خو اروا وږي او وک سترګي ښاپیرک چې څنګه په ډوډۍ سترګې ولګېدې اشتها یې یو په لس شوه. دی ډیر چالباز و، سمدستي یې کوربه ته غوړه مالی او چپلوسي شروع کړه. ورته ویې ویل، کونګ لالا ته ډیر هوښیار یې، په زړورتیا کې دې بیخي جوړه نشته او په سخاوت کې خو سخی اصله خان یې. کونګ به هوښیار وي یا نه، خو دا ټولو ته معلومه ده چې کونګ نه زړور دی نه باادبه، او د ده د شومتیا او کنجوسۍ هغه کیسه خو کوترې او ښاپیرک دواړو ته معلومه وه چې یو وخت د مرغانو اور په کار و. چتکی تیار شو چې اور راوړي. ټولو مرغانو یوه یوه بڼکه ورکړه چې چتکی اور پکې ونیسي، خو کونګ وویل چې که چتکی و هم سوځي زه بڼکه نه ورکوم. د ښاپیرک غوړه مالیو کونګ وپرسوه، هغه ته ډیر خیال ورغی. ښاپیرک ته یې وویل چې زه خو چې هر شی ولرم له نورې قربانه وم، زه خو چې زر کسه میلمانه هم راشي چورت مې نه دی خراب. کونګ لاپې وهلې او ښاپیرک په زړه کې پسې خندل، خو په ظاهره یې داسې ښودله چې ډیرې مهمې خبرې اوري. کوتره چې د خپل ملګري ټګۍ او چالوازۍ ته په چورت کې تللې وه غلې ناسته وه. کونګ ورته وویل، ته ولې داسې غلې؟ ښاپیرک هم په لوړ آواز وویل، رښتیا ولې داسې غلې؟ د دا دومرې ښې خوندورې ډوډۍ او د کونګ لالا د دا دومره پیرزو او اخلاص په باره کې ولې پټه خوله یې؟ داسې خو څوک نه کوي. کوترې کونګ ته وویل، زه خو د ښاپیرک غوندې په چاپلوسۍ او چلول نه پوهېږم، زه به بس دومره ووایم چې کور دې ودان چې د طوفان په شپه کې دې پناه راکړه، ځای دې راکړه، میلمستیا دې راکړه، خیر یوسي، مننه. ښاپیرک ورته وویل، د کونګ لالا دومره ښه میلمستیا، دومره ډیره مهرباني او دومره ډیر سخاوت او ستا بس دا وړه مننه. زه خو درته حیران یم، آیا تر کونګ لالا زړور، تر کونګ لالا سخی، تر کونګ لالا هوښیار په دا ټوله دنیا کې شته؟ ولې حقیقت نه وایې؟ ولې غلې؟ ته د دې خوندورې ډوډۍ او د لالا د بې حده نیکۍ لایقه نه یې، زه خو ستا په ملګرتیا شرمېږم. کوترې چې دروغ او چاپلوسي نه وزده پټه خوله پاتې شو، کوزې وکتل. دغه وخت د کونګ زیړې ګردې سترګې له قهره وځلېدې. کوترې ته یې وویل، ته ډیره بده یې، ډیره ناشکره یې، ښاپیرک حقیقت وایي، ته زما د دومره مهربانۍ، د دومره خدمت، د دومره ښې ډوډۍ لایقه نه وې. وزه زما له کوره، وزه باد او باران ته ورشه، همداسې غلي اوسه، زه به وګورم چې دوی درسره څه کوي. او ښاپیرک خپل چرمی وزر ورپول، ویې ویل، رښتیا وایي، وزه. ښاپیرک او کونګ دواړو کوچنۍ کوتره لاندې خطا کړه. خوارکۍ کوتره کلی شپه په باد او باران کې سرګردانه وه. ګړندي باد به کله یوې خواته ورغړوله، کله به یې بلې خواته. تیز باران لنده خیشته او چټله پټله کړه. چې شپه تېره شوه سهار شو، کوچنۍ کوتره د مرغانو پاچا عقاب ته ورغله او هغه ته یې ټول حال وویل. عقاب ښاپیرک ته د هغه د چاپلوسۍ او بې رحمۍ په وجه دا سزا ورکړه چې نور به هیڅکله په رڼا کې نه الوزي. او کونګ خو له چتکي سره د بد وضعیت په وجه پخوا له پاچا منی کړی و چې په رڼا کې به نه ګرځي. د مرغانو پاچا دوی ته له کوترې سره د بد چلند په وجه دا سزا هم ورکړه چې نور مرغان به له دوی سره تګ راتګ او راشه درشه نه کوي. چل چاپلوسي له میلمه یا ملګري سره بد رویه او بې رحمي د دې سبب شول چې ښاپیرک او کونګ له هغې ورځې راهیسې بیا تر ننه پورې له نورو الوتونکو جدا واوسي. نور مرغان د ورځې ګرځي او د شپې څملي، خو دغه دوه د ورځې چیرته پټ ویده وي د شپې راوځي. په هغه ورځ د مرغانو پاچا کوترې ته وویل، ته باید له دې پیښې دا سبق واخلې چې له چالبازو او چاپلوسو سره په ملګرتیا کې ګټه نشته. ته چې چالبازه نه یې او دروغ نه وایې، په هر چا بګرانه یې او شاعران به دي په شعرونو کې وستایي.
په کندهار کې محقق او ژباړن مولوی عبدالهادي حماد خپل 8 درس کتابونه چاپ کړي او 10 نور تالیفات او ژباړې ناچاپ دي. ښاغلی حماد په دې ورستو کې یو تحقیقي مرکز او یو دینی مدرسه هم جوړه کړې ده. څېړنیز مرکز مجله او پاڼه هم لري. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلی حماد سره مرکه کړې ده. نوموړی د خپلو آثارو په اړه وایي:
چاپ سوی اثار تر دې مهاله 8 درس دي چې د دې ترڅنګ دوه رسالې په عربي ژبه دي. البته دا 8 درس کتابونه چې دي ځینې ژباړې او ځینې تالیفات دي، او درې کتابه یا دوه رسالې چې هغه په عربي ژبه دي هغه د چپټر یا د یو مجموعه په توګه باندې ځینې طالب العلمان یا ځینې متعلمین استفاده ځینې کوي خو چاپ سوی نه دي. او یو بل رساله یا مجموعه چې هغه په پښتو ژبه باندې ده هغه موږ د تخصص فلفقه لپاره انتخاب کړی ده چې د تدوین الفقه یا د فقه د افتدا څخه تر اوس مهاله پورې چې کومې دورې د فقه دي هغه په کشان غشتر سوي دي. متعلمین یا تخصص فلفقه محصلین استفاده ځنې کې چاپ سوي نه دي. او ناچاپه اثر د مجموعه په حساب یا د عنوانونو په حساب باندې ډیر دي، تقریبا د چاپ سو اثر په اندازه باندې یا لشپورته یا لشکشته. هو زما پلان داسې دی کېدلی سي چې د دغه ناچاپو اثارو څخه د مجموع رسائل یا د یو داسې مجلد کتاب چې عنوانونه ای بیل وي خو د کتاب نوم ای یوي په داسې ډول باندې سر راون غشتل سي نو چې هغه پر څو جلدو باندې مشتمل وي.
ستاسې په دغه کتابونو کې چې لیکل سوي او ژباړل سوي تر ډېره کومو موضوعاتو ته مو پاملرنه کړې؟
د پښتو ژبې ویونکي چې ښه استعدادونه فکرونه پکښې شته او هغه د دې خپل دین سره بلدتیا ولري او د احکامو سره بلدتیا ولري، نو ځکه مې اکثره موضوع د خپلو کتابونو لپاره د دین اسلام مختلفې برخې او د احکامو مختلفې برخې خو لږ اجتماعي مسایل دي، لکه په هغه کې یې د شعري ټولګه ده یا په اصطلاح باندې د خپل ژوند دپاره خپل ژوندانه لار یا په اصطلاح باندې ځینې آداب او ځینې وصیتونه د وتلو علماو چې هغه د ژوند د جوړېدو او په ژوند کې د عزت د ترلاسه کولو لپاره یو صحیح تګلاره جوړوي. داسې څه شیان پکښې شته.
په دې وروستیو کې تاسې یوه دیني مدرسه او یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړی دی. ویل کېږي چې دغه مدرسه او تحقیقاتي مرکز یوه ویبپاڼه او مجله هم لري، په دې باره کې معلومات راکړئ.
زما اصلي مقصد یو تحقیقاتي مرکز و، دا د زما د ژوندانه د ارمانونو څخه دی. لکه مخکې چې ما یادونه وکړل دا زما علاقه ده د تحقیق، نو د دې لپاره چې تحقیقاتي مرکز ولرو د تحقیقاتي مرکز لپاره مو څو څانګې انتخاب کړلې او مخکې مو یوه تګلاره جوړه کړل. په هغه تحقیقاتي مرکز کې به موږ یوه څانګه درلوده چې هغه به د نشر و اشاعت لپاره وي. په هغه کې به یوه ویبپاڼه وي، یوه به مجله وي، او د دې ترڅنګ به د طالب او د ترجمې څانګه وي چې په هغه کې به د دغه ادارې چې څه تحقیقات کیږي هغه به د دغه څانګې د لارې څخه چاپیږي او تر هیوادوالو به رسول کیږي، او یا د باندې څخه چې کوم کسان چې د طالب او د تصنیف اصول یې په نظر کې نیولي وي داسې ژباړې او داسې تالیفات به چاپیږي. او بله څانګه به وي د دعوت او د تبلیغ چې په هغه کې به کم څه شیان چې موږ تر ملت رسول غواړو یا د ملت یا د مسلمانې ټولنې فکرونه چې څنګه جوړول غواړو د اسلام د اساساتو مطابق د هغه څخه به د دغه ویبپاڼې د لارې څخه به هم استفاده د دعوت لپاره کیږي او د مجلې څخه به هم کیږي. خو هغه به بېله څانګه وي، بېل مسؤول به لري، بېل اصول به لري، خو دا به یې اسباب وسایل وي. که اوسې یو وخت د نورو اسلامي راډیوګانو سره تعلق او د هغو سره رابطې او هغوی ته مواد ورکول څو نشر سي، او درېیمه څانګه به یوازې د تحقیق دپاره وي. دغه درېیمه څانګه چې د تحقیق دپاره ده او د تحقیق تر څنګ به تعلیم او تعلم هم وي چې په دې کې بیا کټګوري جوړیږي. دغه د تحقیق څانګه به یو تحقیقاتي مرکز لري چې دا به د لیخ پله په اداره کې څو غړي لري او کوشش به دا وي چې د نورو ولایاتو یا خپل د دې ولایت د مشهور علماو یوه اجتماع جوړه سي او په هغه کې هغه مسائل چې نوي پیدا سوي دي هغه تر څېړنې لاندې ونیول سي. د مثال په توګه باندې موږ د فقه شریف یوه مسله لرو، که چیرې څوک د قرآن کریم هغه آیات کریمه ووایي چې په هغه باندې سجده تلاوت لازمیږي، نو پر ویونکي او اوریدونکو دواړو سجده تلاوت لازم دي. اوس دا چې یو په راډیو کې دغه آیات کریمه وویل سي، یو څوک یې سل کیلومتره لیرې واوري یا زر کیلومتره لیرې واوري، آیا پر دغه اوریدونکي هم سجده تلاوت شته که یا؟ نو د دې لپاره د علماو تحقیق ته اړتیا دي. یوه اجتماع به وي، هغه به بیا د دغه فن چې هغه د فریکونسیو یا د راډیو د انجینرانو ټولنه ده، د هغو څخه په مرسته تحقیق کوي. مرسته ده چې هغه به دا کسان غواړي او د هغو څخه به کومک غواړي او پوښتنه به ځینې کوي چې دغه فریکونسي یا دغه اواز د راډیو څخه د باندې نشر سو د عین ږغ دی که د ږغ کافي ده، یا دې ته ورته څه تحقیق نور پکښې، یا عکس څه ته وایي، انځور څه ته وایي، انځور حرام دی، عکس او انځور ترمنځ توفیر څه دی؟ اوس چې په الکترونی شیانو باندې انځور اخیستل کیږي یا عکس اخیستل کیږي، آیا دا هم حرام دی او که نه دی؟ اگر چې دا مسائل خو حل شده دي، پر دې باندې علماو تحقیق کړی دی په اوس لنډ وخت کې کړی دی، خو بیا هم چې افغانان هم ور تحقیق وکړي. جزئي جزئي مسائل سته چې هغه تحقیق ته اړتیا لري، یا مثلا موبایل دی، د دې اړوند څه مسائل دي، دا علما چې ښه ښه استعدادونه پکښې شته، و دې ته به اړ کېږي نه چې فقط نقل ته تحقیق ته بهرنیو علماو وکړي. دا خو د هغو افتکار دی، دا خو د هغو خدمت دی، هغه قابل احترام دی. ولې افغانان استعداد لري، امکانات لري، ولې دوی ونه کولی سي چې دا تحقیق خپله وکړي؟ دا تحقیقاتي مرکز دی، او تر څنګ به تعلیم و تعلم هم وي. تعلیم و تعلم کې به بیا د ویبپاڼې سم استفاده کیږي، ځکه ځینې درسونه به په غږیز ډول باندې دلته ثبتیږي، بیا په ویبپاڼې کې نشریږي، او ځینې په لیکنیز ډول باندې نشریږي. او دغه د تعلیم و تعلم برخه به بیا څو څانګې لري، یوه به دارالحفاظ وي، او د دارالحفاظ تر څنګ به صنفونه وي. نو په دې لحاظ باندې یوازې موږ توانېدلی یو چې تر اوس مهاله پورې صرف 15 صنفونه جوړ کړو، دارالحفاظ جوړ کړو، او په عین زمان کې ویبپاڼه جوړه کړو. مجله د چاپ څخه لومړی ګڼه راغلی ده، ځکه دا خو اوس ډېر ابتدایي حال دی، د دوهمې ګڼې لپاره کار شروع دی. او د هغه تر څنګ دارالافتا لرو چې په هغه کې بیا د خلکو د شرعي پوښتنو جوابونه دي په لیکلي ډول باندې، او همدا ډول په ویبپاڼه کې چې کوم کسان سوال کوي هلته د دارالافتا کټګوري هم لرو په ویبپاڼه کې، بیا د هغو جوابونه ورکوو.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
شاعر او لیکوالی اغلې پاکیزه آرزو په دې وروستو کې د پاکستان د معاصر شاعری پروین شاکر سل نظمونه پښتو ته ژباړلې دي. پروین شاکر د اردو ژبې مخکښه شاعره وه چې د خوشبو، صدبرق، خود کلامی، انکار او ماه تمام په نوم شعري ټولګې چاپ شوې دي. پروین شاکر په پاکستان کې له لومړنیو شاعرانو څخه ګڼل کیږي چې خځینه احساساتو ته یې په خپلو شعرونو کې توجه کړې او د ښځو ټولنیزې ستونزې بیان کړې دي. دا چې اغلې پاکیزه ولې د پروین شاعري ژباړلې، نوموړی وایي:
زه په پاکستان کې مهاجر وم، او کله چې هلته زه اوسېدم نو زه د دغې شاعرې له نوم سره اشنا وم، او دا مې لیدلې هم وه په تلویزیونو کې به د راتله کله مشاعرې به کولې. او دا په هغه وخت کې چې موږ پاکستان کې وو، تقریبا دغه نویم کلونه وو، او دا ډېره مطرح شاعره وه په هغه وخت کې. پروین شاکر د پاکستان د سند ایالت اوسېدونکي ده. د په انګلیسي ادبیاتو کې د ماسټري تر کچې پورې درس ویلی و. کله چې ما دې هغه شعرونه اورېدل، ما ته یې خوند راکوه، او بالاخره زه کله بېرته کابل ته راغلم، ما د دې یو شعري ټولګه ما لاسته راغله چا راته ډالۍ کړه. کله چې ما هغه ولوستله، ځینې نظمونه یې ما ته خوند راکو، داسې کېناستم له ځان سره، مالدا به پښتو دغسې ویل کېږي. هغه مې ځینې شاعران ته ورکاره کو، هغه وویل چې دا د خښ باړلې دي، د ته دوام پسې ورکړه. نو د پروین شاکر هغه خپل د دې د ټولو شعرونو مجموعي ټولګه سي ده، د ماه تمام په نوم باندې ده. هغه کلیات ماه تمام د ما لاسته راغلي، او له هغه څخه ما یو څه نظمونه راوژباړل سي، تقریبا تر نویو سلو پورې دي. غزلونه هم دی ویلي دي، خو د غزل ژباړه ماته ډېره سخته ده. خو دغه د آزادو نظمونو ژباړه یې تقریبا یو څه ناڅه لنډکي شعرو ته ورته و، د دې ژباړه راته اسانه ښکاره سوه.
اغلی پاکیزه د پښتو خزینه شاعرانو او پروین شاکر د شعرونو د جنو مشترکو ټکو یادونه کوي.
نو څنګه چې افغانستان او پاکستان هغه د ډیر مسایلو کې ډیر کلتوري دودونه سره مشترک دي کې یو پکې دغه د رواجونو مسله هم سته چې هلته هم ټولنه په رواجونو تقریبا اوس ولاړه ده او دلته هم ولاړه ده او د په افغانستان کې هم میرمنو زیاتره شاعري کړې ده دغه رواجونه سر ټکولی ده د رواجونه پکې غندلي دي یا هغه مسایل پکې راخیستي دي. د پروین په شاعري کې هم همدغه محرومیتونه چې ښځې ورسره مخامخ دي هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې تقریبا همدغه مسایل په شعر کې راخیستي. مثلا دې په یو شعر کې ویلي چې هلته هم یوه نجلۍ په خوله باندې لاس ورږدي او پلار یې غږ کوي چې دې نکاح پسله قبوله ده که نه، ویلي هغه نجلۍ اقرار ته نه ده پرېښي. دلته هم همدغه مسایل دي. یا مثلا هلته هم ویلي دي چې پروین چې انجلۍ څرنګه په جرګو کې فیصلې پې وشي جرمونه بل چا کړي وي او انجونې په جرګو کې ورکول کېږي تقریبا په سند کې هم دغسې یو رواج شته. دغسې مسایل دلته هم شته. دی په یو نظم کې ویلي وو چې خپل خاوند ته یې ویلي وو چې فرض وکړه هغه د ښځې په ژبه چې زه ستا مجبوري ګرانه احساسومه چې نن کور ته نه راځې، نو ته به اتمن د خپل نن شپه د خپل لومړنۍ مېرمنې مېلمه یې. یعنی هغه د دوم واده کوم مسایل چې پکې دي هغه دې په نظمونو کې راخیستي وو.
د شعر د ژباړې په اړه د کورد معاصر شاعر شیرکو بیکس ویلي چې د شعر ژباړه داسې ده لکه څوک چې لیمو ونښتیزي او تش پوټکی یې در وسپاري. لاغلی پاکیزي به واورو چې د شعرونو د ژباړې وخت کې کومو مسایلو ته ډېره توجه کوله او له څه ستونزو سره مخ وه.
د شعر ژباړه په رښتیا چې ډېره زیاته ګرانه خبره ده. د شعر کې ډېرې مسایل وي. د شعر هغه لطافت هنریت د هغه مفهوم او بیا هغه الفاظ څه طور ته پیدا کوي دا ډېر زیات سخت کار وي. دا خبره صحیح ده چې د شعر انتقال له یوې ژبې نه بل ژبې ته ډېر ستونزمن کار ده، مخصوصا په غزل کې چې وزن لري، وزن قیدونه ولري. هغه شعرونه ژباړل څومره اسانه خبره نه ده. خو ما چې دا شعرونه راوژباړل زه اول پرې مطمئنه نه وم چې ګواکې دا به ما صحیح راژباړلې. خو ما ده ځینو استادان هغو ته مې ورښکاره کړله او هغه اردو نمونه به مې ورته ولوستله، بیا به مې پښتو ورته ولوسته. مالدا داسې ده، هغه وویل چې او صحیح ده، هغه د مفهوم انتقال دی، هغه د لفظونو انتقال دی پکې سم را کړی ده. خو ما سره تر ټولو لویه مشکله په دې نظمونو کې وه، هغه د وزن مسله وه. کله کله به یې وزن راچمت سوی و، نو دغه د وزن په ستونزه کې ډېر زیات ورسره مشکل کې وم. بیا وروسته مې چې لږ څه پی پوه شوم رسۍ میکرو سم شو.
سره له دې چې د شعر ژباړه مشکله ده، خو که وغواړو چې د دنیا د نورو شاعرانو له شعرونو خبر شو بل لاره نه لرو. لاغلی پاکیزې څخه به د پروین شاکر د شعرونو څو ژباړې هم واورو.
د هغې یو نظم د ما ډېر زیات خوښ سوی و، ډېر خوند راکوي. هغه نظم دی: یوازې یوه انجلۍ خپلې سړې کوټې کې یمه خفه زناسته، لنیمه بیرته کړکیو د هوا نم راځي او زما وجود لمس کوي او د دې لمس سره یو اور بلوي، ما ته ستا نوم اخلي او ما تختوي. کاشکې وزر مې وای چې وای درغلې تا ته، یا کاشکې زه هوا وای چې ته مې ښکل کړی وای او راغلی وې بیا. خو زه دا هیڅ هم نه یم، زه د ډبرینو رواجونو اوسپنیز حصار کې په عمر بند محکومه یوازې یوه انجلۍ یم. یو کوچنی آزاد نظم و زیری: د اورېدو حس ته مې زیری ورکوم چې هواګانو خوشبویي راخیستې د ګلابونو له کړکۍ نه راځي. لنډکی آزاد نظم و عنوان و تقدیر: هغه انجلۍ ما چې په لومړنۍ شپه یې چا له مخه شال جګ کړ، نو دا یې وویل زما هر څه ستا دي له زړه مې پرته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.